ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د چین د احتمالي هڅې هرکلی وکړ. د کابل بانک مسأله هم څیړو، نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د مضرو ګازونو د تولید د کمیدو پر سر موافقه وکړه، او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ پیاوړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اتمي پروګرام پر سر موافقه ونه کړي. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی اوروي.
د خبرونو سرچکی د سولې عالي شورا د چین لخوا د سولې د مذاکراتو د جوړېدو په اړه تیاری مثبت ګام ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل بانک د خزې 15 تنه تورن هم نیولې دي، او چارواکي وایي په هرات کې د زړو اوسپنو په یوه دکان کې د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې عالي شورا د چین لخوا د سولې د مذاکراتو د جوړېدو په اړه تیاری مثبت ګام ګڼي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ټول د داسې وی غونډې جوړېدل د افغانستان د سولې لپاره ګټه ورده.
زه فکر کوم دا یو ګام دی چې په صحیح سمت او چت شوی دی او زه موثر بولم.
د چین حکومت وړاندیز کړی چې د سولې د مذاکرات لپاره به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو غونډه جوړه کړي. له طالبانو سره د سولې د مذاکرات په مقصد د غونډې په اړه خبرې د هیواد د جمهور رئیس غنی د ورسې سفر پر مهال د استنبول د پروسې په غونډه کې وسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل بانک د قضیې 15 تنه نور تورن هم نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې په تړاو 2 کسان په کندوز او 3 په کابل کې نیولې دي.
پرون هم پولیس په کندز کې 2 کسه ونیول چې هغه هم مقروضین دي، او په کابل کې 3 کسه نور مجموع کې 15 کسه پولیس کې ول او پولیس ته د لاس پارل شوی او تاسو دی ونیول سی هغه نیول سی ویلي.
شاغلی صدیقی زیاتوی چې 15 واړه متهمین اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. پرون د کابل د اسناف محکمې د کابل بانک د قضیر تورونو کسانو په اړه خپل اخیری پریکړه اعلان کړه. د دې پریکړې پر بنسټ د 500 میلیونو ډالرو د غلا په قضیه کې د کابل بانک بخوانی رئیس شرخان فرنود او د دې بانک بخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی د لس کلونو په تنفیذي بند محکوم شول. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت نوې ریپورت شي چې د مخدره موادو په قاچا کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت سرپرست وزیر دین محمد مبارز رشیدی د نوې راپور د خبرول پر وخت ویل ټاکل شوی چې په 2014 میلادي کال کې 20 هکتار ځمکه له کوکنارو څخه پاک کړو، خو د نوموړي په وینا په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د لانجمون انتخابات لامل دوی په خپل پلان کې پاتې راغلل. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي چې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره باید سیاسي اراده تطبیق او پیاوړی شي. او چارواکي وای په هرات کې د زړو اوسپنو په یو دوکان کې د چاودنې لامل 2 تنه وژل شوی او 1 تنه ټپي شوی دی. د هرات امنیت قمانداني ویان او دروپ احمدي ازادي راډیو ټول چې دغه پیښنن غرمه 12 بجې د دی ولایت شندان ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. شاغلي احمدي وای چې وژل شوی پلار او زوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او چین د مضر غازونو د تولید د راکمېدو پر سر موافقه وکړه. چین او امریکا چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر مضر غازونه تولیدوي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره د مضر غازونو د کمېدو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا تړون تاریخي وباله. اوباما او د چین ولسمشر شي جین پینګ په پکن کې د آسیا پسفیک د مشرانو تر غونډې وروسته دا موافقه وکړه، او بیا ګډې خبري غونډې ته اوباما وویل:
Today I can also announce that the United States has set a new goal.
نن زه دا هم اعلانوم چې متحده ایالاتونو د مضرو غازونو د کمیدو لپاره نوی هدف وټاکه. د 2015 کال د کچې له مخې به تر 2025 کال پورې له 6% تر 28% مضر غازونه راکم کړو. د هغه هدف دی چې هیله یې کوو خو د تطبیق وړ دی. شي جین پینګ بیا خبري غونډې ته وویل چې چین به تر 2030 میلادي کال پورې تر ډیره د مضر غازونو تولید راکم کړي. د چین ولسمشر په دې برخه کې مشخص هدف ونه ټاکه، خو دا لومړی ځل دی چې پکینګ د مضرو غازونو د ډیرو کمیدو ژمنه کوي. د امریکا نوې ژمنې ته د پخوانی یوې ډېرې هیلې شته چې مضر غازونه به ورسره راکم شي. مخکې امریکا ویلي وو چې تر 2000 کال پورې به مضر غازونه 10% کم کړي. چین او امریکا د ټول نړۍ نږدې 15% مزر غازونه تولیدوي. د اسرائیل سریاتم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پیاوړو هیوادو ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر موافقه ونه کړي. نتنیاهو له بیت المقدس څخه د سټیلایټ لاري د امریکا په شمال کې د يهودانو ټولنو ته د خبرو پر مهال وویل دا ښکاره ده چې ایران غواړي له بندیزونو چې پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی ځان خلاص کړي. خدا هم واضح ده چې ایران دې ته چمتو نه دی چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې د بدې معاملې بدیل جګړه نه ده. ایران او د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د نومبر 24 نیټه د یوې موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د نړۍ دغه شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي او دوی به په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه سست کړي. د جرمني سریاسم انګلا مرکل وای برلین او اسلام آباد لیوال دي چې په خپلو کې دوه اړخیز اړیکې پیاوړي کړي. میرمن مرکل پرون له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره په برلین کې تر کتنې وروسته وویل جرمني غواړي په پاکستان کې په تیره د انرژي په سکتور کې پانګونې زیاتې کړي. د جرمني سریاسم زیاته کړه د جرمني دولتي بانک د برېښنا د بند جوړولو په ګډون په بیلابیلو پروژو کې فعالیت لري. خو دې دا یادونه هم وکړه چې امنیت هلته کله ناکله شنه وي. نواز شریف چې د یو دوه ورځنی رسمي سفر په مقصد د دوشنبه په ورځ برلین ته ورسید وویل چې جرمني کمپنیو د پاکستان د انرژي له سکتور سره سخت لیوالتیا وښوده. میرمن مرکل د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم وستایله او هغه د پاکستان هویت وبلله. روسي په امنیت شورا کې په بوسنیا کې د اروپای ټولنې د 16 پوځ د ماموریت تمدید ته لړای ورکولو ډاډ وکړه. په ملګرو ملتو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین وویل د دې هیواد خلک باید د اروپای ټولنې غړي توپ ته اړ نه کړای شي. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې نورو غړیو په بوسنیا کې د یو بل کال لپاره د دې پوځ د ماموریت دوام تایید کړ. څارونکي وایي چې پرونی اقدام د روسیا او لویدیځ په اړیکو کې تر ډیره د اوکراین پر سر د پراخ کړکېچ څرګندونه کوي. په بوسنیا کې د اروپای ټولنې د 1600 ځواکونو د ماموریت یا یوفور هدف د هغه کړکېچ له حل سره مرسته ده چې د 1922 میلادي کال او 1995 میلادي کلونو ترمنځ د بالکان د دریو قومي ډلو بوسنایانو، کرواتیانو او سربانو ترمنځ رامنځته شو. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې وابرئ. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د چین د احتمالي هڅې هرکلی وکړ. د کابل بانک د قضیې په تړاو څو تنه نور نیول شوي. د حزب اسلامي د بیلابیلو ډلو د یو ځای کېدو هڅې کیږي. په کندوز کې خلک له سیمه ییزو پولیسو شکایت کوي. خو د پکتیا امنیت قومندان سیمه ایز پولیس په خپل ولایت کې د امنیت د شکیدو سبب بولی.
الحمدلله د افغانستان خپل بچان اوس خپل امنیت نیسي.
په فراه کې د سولې لپاره مناظره جوړه شوه.
دغه ډول مناظرې د عامه ذهنیت د تغییر او بدلون د لپاره ډیر اغیزمن هیلو بوله شي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلټاو حقیقت څه دی؟ دغه راس د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د کرکټ ورستۍ حال هم درکو. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر کرکټ لوبغاړو ټیم په کویت کې د آسیا د غوراوی لیگ په سیالیو کې نن له سعودي عربستان سره مخامخ دي. افغان لوبغاړو د بیټنګ وار تیر کړی. سیال ټیم ته 325 منډې هدف ټاکلی دی. ټول افغان لوبغاړو شلو پکړي. خو طارق ستانګزی په وشپته توپونو وش پته منډې کړې دي. راشد خان په 9 دیرش توپونو اته څلوېشت او حضرت الله ځازي په 6 توپونو شپږ دیرش منډې کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د چین د هغې هڅې چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي هرکلی کړی دی. د دې شورا غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکاو چې چین د هغه نفوذ له امله چې په سیمه کې لري پاکستان تشویقولی شي چې د افغانستان په سوله کې صادقانه او رښتونې همکاري وکوي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چین کولی شي افغانستان ته د سولې پر راوستلو کې اغیزمن رول ولوبوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د چینایي چارواکو هغې هڅې ته هیله منه ده چې غواړي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربه شي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین دغه اقدام به د هغو ژمنو د عملي کېدو یوه برخه وي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کړې وي. ښاغلی قاسمیار پاکستان د چین یو ښه متحد بولي او وایي چې چین د هغه نفوس له امله چې په پاکستان یې لرې کولی شي د افغانستان په سوله کې ورنه ګټه واخلي.
د سولې عالی شورا دا چې دوست هیواد چین آمادگی ښودلی دی چې د سولې راوستلو کې افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یو ګام دی چې په صحیح سم چت شوی دی او زه یې مؤثر بولم.
په دې وروستیو کې چین وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او ثبات د راوستلو په هدف به د یوې غونډې کوربه توب وکړي. د ولسمشر اشرف غني احمدي او سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې غونډې په اړه د چین لخوا تر اوسه کوم رسمي اعلان ځکه نه دی شوی چې ولسمشر غواړي وګوري چې آیا پاکستان او طالبان په داسې یو غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. د دغه غونډه طرحه په دې وروستیو کې د استانبول پروسی له کانفرانس وروسته چې په چین کې جوړه شوې وه د افغانستان ولسمشر او چینایي چارواکو ترمنځ رایه شوې وه. داسې ویل کېږي چې په دې نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر پاکستان ته سفر کوي او تر ډیره به د دې سفر هدف د افغانستان د سولې په موضوع راڅرخیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان په شخړه کې ښکیل نه ده نو کولی شي د افغانستان د سولې په خبرو کې مثبت رول ادا کړي. د سیاسي چارو کارپوه بصیر حقیار ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته چین غواړي افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د چین پالیسی معمولا په سیمه کې د سولېز پالیسی د هوس نیم جواره باندې د چین خارجي پالیسی ډیره متکی ده. بنان زه فکر کوم چې د چین دا اقدام هم یو د اعتماد له حیثیت چې یو طرف د مرزي په افغانستان کې نه ده او دویم خوانه پاکستان باندې په شکل لاشکانه نفوذ لري. نو دوی دا اقدام د سولې په اړه باندې زه اوس مثبت تر دې کوم فکر کوم چې یو ښه نتیجه به ولري او ښې پایلې به ولري مشروط په دې باندې چې طرفین دې خبرو کولو ته غاړه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره دغه تازه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ویلي چې د سولې راتګ د کارونو په لومړیتوبونو کې ځای لري. بلخوا افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د لوی درستیز او د استخباراتو د مشر روسي سفرونو ته په پام سره افغان شنونکي په دې باور دي چې دغه سفرونه به له ځان سره ښه پیغامونه ولري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې چین د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو لپاره د یوې غونډې د جوړولو وړاندیز کړی او د افغانستان د سولې عالي شورا یې هرکلی. رویټرز خبري اژانس وایي داسې اسناد یې لیدلې چې پر اساس یې ښودل کېږي چې چین د سولې او پخلاینې د یوې داسې غونډې وړاندیز کړی چې د افغان چارواکو په وینا به د افغانستان، پاکستان، چین او طالبانو استازي سره یو ځای کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د چین پلان چې د افغانستان پر راتلونکي د استانبول ول د بهیر په ورسته غونډه کې پری خبري شوې وي په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د امریکا په مشه نړیوال ځواکونه ل جرلسو کلونو ورسته افغانستان وټولو ته تیاری نیسي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې په دې باب چې چین به په دې کار کې بریالي شي او کنه ډیر څه نشي ویل کېدی. خو داسې ښکاري چې چین د افغانستان د مسالې په حل کولو کې د یو منځګړي په توګه لیوال چا زیاته کړی ده. د ریوټرز پر اساس د چین وړاندیز تر اوسه پوری رسمن نه دی اعلان شوی ځکه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نور وخت وړي څو معلومه کړی چې طالبان او پاکستان سولې ته لیوالتیا لري او کنه. د ولسمشر غنی یو سلاکار داود سلطان زوی وویل دا خورا مهم لومړنی ګام دی. کله چې ټول کارونه بشپړ شول هله به اعلان وشي. چین وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو تشنه ډکوي خو اقتصادي حضور یې له مخکې څخه د لوګر د عینک د مسودکان د قرارداد په ترلاسه کولو ترلاسه کړی دی. روټرز خبري اژانس وایي که افغانستان موافقه وکړي چې چینایان غواړي چې طالبان چین ته وروبولي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د استیناف محکمې لخوا د کابل بانک قضیې په تړاو پریکړه له راز راز عکس العملونو سره مخامخ شوې ده. د خصوصي بانکونو د ټولنې مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې پریکړې سره به د افغانستان په بانکي سیستم کې شفافیت رامنځته شي. خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال سره لدی چې دا پریکړه د فساد د له منځه وړلو لپاره مهم ګام وباله، د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان استیناف محکمې پرون د کابل بانک قضیې په اړه د کابل بانک دوه پخواني مشان هر یو په لس کاله بند او د ټولو غلا شویو پیسو په بیرته ورکولو محکوم کړل. په دې اړه ناجیه صاحبی راپور لري.
د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې چارواکي د کابل بانک د تورنو کسانو په اړه د استیناف محکمې له پریکړې هرکلی کوي. د دې ټولنې اجرایوي سرپرست نجیب الله امیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې اقدام سره به په افغانستان کې په نړیواله کچه خپل اعتبار ترلاسه کړي. نوموړي وویل د بانکي سیستم د اصلاح لپاره دا ډول پریکړې به د فساد په منځ وړلو کې ګټورې ثابتې شي.
طبعاً دا اقدامات دي دا به ډېر مؤثري او دا به ښې پایلې ولري که چېرې پاک خلک وګمارل شي. هغه کسان چې لاسونه یې په فساد باندې ککړي هغوی باید لرې شي له وظیفې نه او بیا د قانون په تطبیق کې اقدامات باید وشي. نظارتي سیستم باید زموږ غښتلی شي، قوي شي او دا نه فساد مخه نیول کېږي.
دا خبری ورسته له هغه مطرح کیږي چې د کابل استیناف محکمې تیر ورځ د کابل بانک پخوانی مشران خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود هر یو په لس کاله بند او د ټولو غلا شو پیسو او هغو د ګټې په بیرته ورکولو محکوم کړل. استیناف محکمې همدارنګه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حمید کرزی ورور محمود کرزی او د قسیم فهیم ورور حسین فهیم د شتمنیو کنګل کولو هم امر وکړ. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال کسه هم د کابل بانک د قضیې پاړه ورسته پریکړه مهم بولی، خو د دې قضیه د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي. منور شاه بهادری ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر هغه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تغیرات رانشي او د فساد مخه ونیول شي نو د دې قضیه په اړه به د دې قضیه د شفافیت په اړه به پوښتنې رامنځته شي.
حکومت خاموشه هغه پریکړه چې فارون سوي دي هغه پریکړه په شفافه توګه وسي، یعنې پر اساس د واقعیت باندې. ولسمشر باید اول د ټول مونیټر خپل نه عادي او قضایي ارګانونو مشران به تاکړي او وروسته دغه پرونده به چلل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی ورځو کې ستري محکمې او لوی سرنولۍ ته امر وکړ چې د کابل بانک د غلا شو شتمنیو د ستنولو او د دې قضیې د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. کابل بانک د 2010 میلادي کال په اګست کې د درغلیو له رسوا کېدو او د ژور کړکېچ له راپیدا کېدو وروسته د افغان دولت له لوري وتړل شو. په دې کې د شاوخوا 900 میلیونه ډالرو پیسو د ضایع کېدو بحثونه راپورته شول، خو حکومت د دغه بانک د بیرته پر پښو درولو لپاره ډېرې پیسې ورکړې او د بانک مدیریت حکومت په خپل لاس کې واخیست. تر اوسه په دې قضیه کې د ټولو 21 کسانو له جملې څخه 12 تنه محکمې ته حاضر شوي. په افغانستان کې د څلورو حکومتي بانکونو په ګډون 15 بانکونه فعالیت کوي چې 12 کورني او څلور بهرني سوداګریز بانکونه دي. ناجیه صفای، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت صدای
په دې پروګرام کې د ځل د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره خبري شوې.
دا شنو شو ویلې چې دا توست طالب ده، دا دښمن طالب ده، دا توست تورست ده، دښمن تورست 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 ده.
دغه پروګرام اوریدل نن پر دونی مبجو له ازادي رادیو مهیره وي.
بله، د خبرونه په د خبرونه په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. دغه راست د انصاف په لټه کې پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو یو راپور سره سم چې نن خبر شو په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید یو بل ریکارډ ټینګ کړ. د ملګرو ملتونو له مخدره مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له دې راپور سره سم سش کال په افغانستان کې پر نشتې 2,24,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی چې تر تیر کال 5% زیاته ده. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل شایي مختلف عوامل ولري، خو بلومبرګ خبرونه د یو افغان پولیس چې په خو د کوکنارو کروندګر وو د ماش د ځندېدو او د کوکنارو لکشت له لاس اخیستو د هغه د پښیمانۍ کیسه کړې ده. نظر محمد دوه کال په خو په کندهار کې د کوکنارو لکشت لاس واخیستل او د کوکنارو پر ځای د سیمایز پولیس په توګه دند پیل کړ چې آیدې د کوکنارو تر کرلو لس همره لشو، خو اوس نظر محمد په خپل دې کار پښیمانه دی. د میاشتنی معاش 9,500 افغانۍ دی، هغه هم د مارچ یا حمل له میاشتې را پدې خو څلور ځلې ځنډېدلی دی. دی وایي له دې سره سره چې معاش یې لږ دی او هغه هم په خپل وخت نه ورسیږي، نو آیا کار یې په دې ارزي چې د حکومت لپاره سر په خطر کې واچوي؟ دی وایي سره له دې چې د کوکنارو کښت هم خطرناک کار دی، خو کوکنار لږ تر لږه کافي پیسې په لاس ورکوي چې خپله مېرمن او څلور ماشومان پرې وساتي. 20 کلن نظر محمد چې کلاشینکوف یې په لاس کې وو د پشمول کلي د پولیسو په پوسته کې وویل که په معاش کې ځنډ دوام وکړي کار به پرېږدي او د کوکنارو کرل به بیا شروع کړي. دی وایي له حکومته هیله لري چې پر دې ستونزې جدي غور وکړي او کنی ممکن ټول سیمه ییز پولیس کار پرېږدي. د بلومبرګ د راپور پر اساس د افغان پولیسو معاش له دې سره سره ځنډیږي چې یوازې سش کال د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امنیتي ځواکونو د معاشونو او د حکومت د پایښت لپاره $6 میلیارد لګولي دي. سیمایز پولیسو په ډیرو جنوبي سیمو کې د طالبانو ملامت کړی دی. د سش کال په جولای میاشت کې نظر محمد او ګڼو نورو سیمایزو پولیسو د ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د حملې په وړاندې د ملي پولیسو په ننګه په جګړه کې برخه واخیسته. اوس چې خبره د محلي پولیسو شوه، له محلي پولیسو څخه په ځینو سیمو کې شکایتونه هم کیږي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سیمایز پولیس له دوی څخه په زور اوشرو زکات غواړي. همدارنګه وروسته له غرمې چې کوم خلک له کلي څخه د کندز ښار ته ځي او یا ورڅخه راځي، د همدغو سیمایزو پولیسو له لورې په لاره درول کیږي او هر څه ورڅخه اخیستل کیږي. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سیمایز پولیس له دوی څخه په زور وشر او باج اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو د سیمایز پولیسو له ناسم چلند، همدارنګه د وشر ټولولو او باج اخیستنې څخه سر ټکوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې باید په دې اړه ګټلې ګامونه اوچت کړي. د نموړي ولسوالۍ د قریاتیم سیمې څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په سیمایزو او کورنیو لانجو کې لاسوهنه، غلا د خلکو زورول، هغوی نه په زوره د وشر جزی او بډو اخیستنه و خل ټکول او حتی وژنې نور جرمونه هم دي چې دا محل سیمایز پولیس پکې ښکیل دي.
دا بچیان دلاس دی په زور غواړي وای کړه کړه کړي په سلا دی ولم او پښی زما ده زه قدرت لرم زه ځان ته پچا یم. وای دا بچیان دغه سی کی ظلم کوي پر کوچنیال مسیاسور باندې
ار کوټ چې ورسی کشپنجر یی کدغه یا غریب وی ټکی په زور باندې و شر و زکات نه غواړي د پټو د ځنه غواړي د ماش ته غواړي نو کنج ته د غواړي د بادام د غواړي غنم په زور ځنه غواړي هر شی په زور اومنی ځنه غواړي بیا یی
دونه مسلک اسان سوی دي چې نار باکه به زند کیږي او نو طالب بیخي د حکومت راوستي از تو ار چیرته ګوري د جهادي پنوم د تیار چنه پورم پیسې غواړي زکات غواړي څوک تخپل لور وادای کوز دکې یی غونه شو زره 1.5 روپیه اخلي موږ دولت نه دغه څنګه کوتی اوله خدغه امنیت موږ ته ډیر صحیح کی.
د هغوی په وینا چې په دې اړه څو ځلې د کندز سیمایزو چارواکو ته شکایتونه کړي، خو دغو چارواکو د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه هم نه ده کړې. د چهاردرې اوسیدونکو ګواښ وکړ که چیرې دولت دغه شان ته خپل سری له سیمې څخه ختم نه کړي، نو د سیمې خلکو او د دولت ترمنځ به لا هم واټن زیات شي. بلې خواته بیا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې په سیمې کې په خپل سری او زور زیاتۍ لاس پورې کړي او خلکو څخه په زور وشر او باج واخلي.
در صورتی که هر فرد یا منصوب پلیس ملی و محلی
که موږ خبر شو چې د ملي پولیس او یا سیمایزو پولیسو منصوبین خلک زوروي او یا ورڅخه غوښه راخلي، همدارنګه که خلک زوروي او په سیمه کې ستونزې جوړوي، دغه خلک باید خپلې ستونزې د امنی قمندانۍ له چارواکو سره شریکې کړي. موږ چمتو یو چې د دغو خپلسرو وسلوالو مخنیوی وکړو، همدارنګه ورته جزا ورکوو او د قانون منګولو ته یې سپارو. خو د کندز سیمهیز چارواکي بیا سیمهیز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفینو په راپرځولو کې بریالي بولي. د کارپوهانو په اند د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره او د طالبانو سره د جګړې په خاطر د سیمهیزو پولیسو یار بکیانو د جوړولو ګټې دا دي چې دوی په خپله د همدغو سیمو خلک دي، هغوی خپل کلی او د کلي خلک د نورو په پرتله ډېر ښه پېژني. دوی زیاتوي چې د سیمهیزو پولیسو یار بکیانو له خلکو سره بد چلند د دې لامل هم ګرځي چې د دولت او خلکو ترمنځ فاصله لا زیاته شي او ښایي د وسلوالو مخالفینو لیکې پرې غختلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
خو په پکتیا کې بیا نه یوازې د کندوز په شان له سیمه ایزو پولیسو شکایت نشته، بلکې په دې راپور کې چې اوس په یې واورئ، د پکتیا امنیت قمندان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په وجه په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د په وینا د دغو ځواکونو او خلکو په ملاتړ په لرو پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له پکتیا څخه د داود تپان راپور واورئ.
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي د ولس په همکارۍ په غو لرو پرتو سیمو کې چې پخوا پکې د دوی فعالیتونه ټکنی وو، اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی هلته خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د پکتیا امنیت کمانډان پاسوال زلمی او ریاخیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولایت په لرو پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت د ولس په همکارۍ ډاډمن شوی او د خلکو ملاتړ د جلب او جذب په پروسه کې ښوالی راوستی دی.
په پکتیا کې وضعیت ورځ تر بلې ورځ ښه کېږي. ولسونه خپل همکاري کوي، خپل مرسته کوي. تاسو ګورئ هغه هغو ساحو کې چې موږ هلته هیڅ لاسرسی نه درلوده، موږ اوس هغو ساحو ته زموږ ولسونه ځي، زموږ خلک ځي، زموږ حکومتي کسان ځي.
نوموړي دا هم وویل د خلکو دومره زیات ملاتړ چې له خپل حکومت سره یې لري په دې ولایت کې د پولیسو د جلب او جذب په پروسه مثبت اغېز کړی دی. دی وایي پخوا ولسونه یو څه په ویره کې وو، خو د نوي حکومت په جوړېدو سره د خلکو ویره له ټاکنو وروسته ماته شوه او د ډېرو لرو پرتو سیمو اوسېدونکي اوس د محلي پولیسو د زیاتوالي او جوړېدو وختون کې دي. وریاخیل زیاتوي چې په خوا د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ په ډیرو سیمو کې د دوی ځواکونو فعالیت درلود، خو اوس د بهرنیانو په نشټوالي کې د دوی پولیس او نور امنیتي ځواکونه خپل ورځنۍ دندې پر مخ بیایي.
تاسو مخکې لیدلی اوس بار ولسوالۍ کې په بار قرارګاه کې بین المللي قواوې وې چې هغه ووتلې، هغه نسته اوس الحمدلله. د افغانستان خپل بچیان اوس خپل امنیت نیسي.
دا پکتیا امنیت کمانډان دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د پولیسو پر پوستو امنیتي او ملکی ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ مخامخ بریدونه نه دي ترسره شوي.
تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د ماښام له 2 بجو په همدغه څپو د امریکا شخص آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. په فراه ولایت کې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د سولې مناظره جوړه شوه. په دغه مناظره کې چې تر سلو زیاتو کسانو په ګډون کړی وو، د سولې په وړاندې د چیلنجونو او د سولې د راتلو لپاره د تګلارو په اړه خبرې وشوې. له سیمې د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د سولې مناظره جوړه شوه. دغه مناظره د سولې او جګړې د راپور ورکول انسټیټیوټ لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست په مرسته سره جوړه شوې وه او په کې کابو سلو تنو فرعي اوسېدونکو ګډون کړی و. د مناظرې موخه په فراه ولایت کې د سولې په وړاندې د قانوني ستونزو څېړل وه. په دغه مناظرې کې د فراه ولایت د سولې کمیټې رئیس امیر محمد ایوبي وویل چې د سولې په وړاندې ځینې ننګونې د حکومتي اشخاصو لخوا جوړیږي او دا عمده علت دی چې د سولې پروسه ناکامۍ سره مخ شوې ده. موږ ډېره هڅه کړې چې سوله راوړو، اما ځینې ډلې چې فقط دومره ویلی شم د اوسنۍ ولسمشر په شاخوا هم شته نه غواړي سوله راشي او موږ هم کار ته نه پرېږدي. دغه ډلې په غیر مستقیم ډول د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د فراه ولایت د علماو شورا رئیس غلام محمد روحاني هم په مناظرې کې وویل چې علماو تل هڅه کړې چې په هېواد کې سوله رامنځته شي، اما حکومت نظریاتو ته پام نه دی کړی او تر څو چې په هېواد کې شرعي حدود عملي نه شي د سولې راتلل شونې نه دي.
شرعي امور باندې عمل نه دی کړی، دا جنگ چې روان دی همدغه دی که حدود چاري وایي. هیڅ زمان به په یو ولایت کې به دوه کسان یا درې کسان په حد جاری کېدلای نور به ټولو خلکو پښه ټولولای او په تاسف سره وایم چې شرعي حدود نه دي جاری قرار قرار دندا مرسه سبا دا بل مرسه وای مای لکی یا بل لکی
لبري خوا کسان چې په دغه مناظره کې ګډون کړي وو هم دغه ډول مناظره مثبتې بولي او د نوې حکومت سره غواړي چې مناظرو کې پر شو خبرو عمل وکړي او د ملت غوښتنې دي ومني.
زما په اند او باور سره همدغه سه مناظرو جوړېدل د صلح د پایدار کولو لپاره یو عمده رول لوبولای او کولای شي چې د رسنوي د طریقه عمومي اذهانو ته دغه مثبتې نقطې انعکاس کې او یو فعال رول ولري.
دغه ډول مناظرې په ټولو کې د عامه ذهنیت د تغییر او بدلون د لپاره د فرهنګ جوړونې په خاطر باندې د اسانه د روښانه کولو په خاطر باندې د ملت او وسلوال مخالفینو د اقناع او قناعت ورکولو په خاطر باندې ډیر اغیزمن رول لوبولای شي.
د لومړي ځل چې په فراولت کې د سولې مناظره جوړیږي د فراولت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي به هم دغه ډول مناظره جوړ کړي تر څو د خلکو افکار د سولې په هکله روښانه شي.
سات دوی بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. په یاد لري چې د دې خبرونې په دوام کې په حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان له لوی درستی سره مرکه لرو. خو اوس په احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل بانک د قضیې 15 تنه نور تورن ونیول. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې په ارتباط یې دوه کسان په کندوز او درې په کابل کې نیولې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د چین لخوا د کابل او طالبانو ترمن د سولې لپاره د وی غونډې د جوړېدو هڅه وستایله. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت نوې راپور شي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. د آسیا د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د غوراوی په لیک کې نن په کویت کې افغانستان سعودي عربستان ته 322 منډې هدف وټاکه. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د مضر غازونو د تولید د رقمیدو پر سر موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر شي جی پینګ په پکن کې نن د آسیا پسفیک د مشرانو تر غونډې وروسته د موافقه لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پیاوړو هیوادو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر موافقه ونکړي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې دي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د نړیوال ټول څخه 15 اویا میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړي ده. د وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته ویل پاتیر څو میاشت کې د ملي اوایدو کموالی او نړیوال ټولنې په مرسته کې د ځان لامل له یو شمیر ستوند سره مخامخ و. شاغلی جیلانی د 25 میلیون ډالر نورې مرستې یادونه هم وکړه چې په نږدې راتلونکي به ترلاسه کړي.
به ما 75 میلیون ډالر
مشت 15 اویا میلیون ډالر مرسته رسیدلې ده چې په دې بودیجه کې به مصرف شي او په نږدې راتلونکي به 25 میلیون ډالر نور مرسته هم ترلاسه کړو چې مجموعا 100 میلیون ډالر ته رسیږي او له دې پیسو څخه به په دې او انکشافي بودیجه کې کار واخلل شي.
د نوموړي په وینا له دې سره به د دوی مالی ستونزې تر ډیره هوار شي. د بلخ د کرنی ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې د تیلي نباتاتو د وزارت د چړولو په هدف 15 ورځنی کانفرنس جوړ شوی دی. د دې ولایت د کرنی ریاست مشر کاتب شمس نن ازادي راډیو ته ویل په دغه کانفرنس کې چې د یو ان ډی پی مرستندوی موسی له خوا جوړ شوی د ایران او تاجکستان د کرنی د برخي متخصصینو هم ګډون درلودي. شغل شمس ویل دی غواړي چې په افغانستان کې د تیلي نباتاتو د اوسنی وضعیت په اړه څېړنه وکړي او معلومه کړي چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې د تیلي نباتاتو د کښت او ودې لپاره زمينه برابر ده. د شغل شمس په خبره په دغه کانفرنس کې چې نن یې درې مورز ده بزګر ته د تیلي نباتاتو د کښت او روزنې په برخه کې زده کړې هم ورکول کیږي. چارواکي وایي د دیارلس کلونو په ترڅ کې په بلخ ولایت کې د اصغرو کنزلو او پنبی څخه تیل ترلاسه کیده. خو سږ کال د نباتي تیلو اندازه د تیر کال په پرتله 25% ډیره شوې ده. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاخي موادو بې د پاکستانی اوړو یو عمومي بوجي 1250 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجي ورجه 2200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1210 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول 70 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني او نوي پوله، یو یورو 2 افغاني او لس پوله، یو انګلیسي پوند یو نوي افغاني او لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او 15 پېټه پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1518 پېټه افغاني.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان له لوی درستی سره مرکه وري، خو لومړی د انصاف پلټه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې و حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د درویش کلن صبری اندر ستونزې چېډو چې وایي یو کال د مخه د کابل په انتون د حقوق او سیاسي علوم له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. صبری وایي د یو کال په موده کې څو ځلې سترې محکمې ته مراجعه کړې تر څو د قضایي ستاش په دورو کې شامل شي، خو سترې محکمې ورته ویل دي چې دا معلوله ده او د شاملېدو حق نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبری اندر یم. د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي فارغ التحصیل البته کابل پنتون
مشکل هم څه ده؟
کله چې ما تېر کال په 15 تاریخ د هود په میاشت کې د استاج قضایي کورس ته مراجعه وکړه، هغوی زما له شمولیت په امتحان کې ممانعت وکړه. په دې خاطر ممانعت وکړه چې معلول او مایوبه نه ستې کولای په پروسه کې ګډون وکړي. په جواب کې مزل هغه چې ما غوښتل چې ولې زنه سم کولای سید زما معلول یم، اما ما فاکولټه څلور کال ویل مکتب میولې کانکور کې ما ډېر کې نمرې اخستلې دي زوالې نسم کولای. بیا دې ماته په یو ماده د قانون استناد وکوسي هغه اشخاص په دایمي معلولیتونو سیمانی اجرا دي وظیفې سي هغه نس کولای په دې پروسه کې ګډون وکي. که پام وکړي د ماده قانون ته د دوم قسمت سیده د اول قسمت بیرته اما محدودیت رافقوی مانی
دا ماده د قانون څنګه ده؟
ماده د قانون داسې وایي هغه اشخاص په ساري امراض او دایمي معلولیتو چې وظیفې مانی سي اغنه سکاله دی پروسه کې ګډون وکړي.
تاسو معلولیت
دی ما معلولیت په خو باندې زمایو به یم دراج د ماستر کې کامل نیوینی او غونه می اوري او درک هم په ډیر ښه شکل لره ما ډېر فوق العاده کړی دی.
مازیدا کله چې د حقوق پانځه تاسو ولې وزید
ما سره د استدلال کې په شریعت کې فقط دوه سترګې او غغ که څوک ونه اوریدل چې اگر قاضی نشي کېدلی دوی دا ماده د ما په حال کې ډیر وسیع تفسیر کړه.
تاسو ستر محکمې ته مراجعه کړو؟
بیا ستر محکمې ته په هان صاحب ته دی بل شخص په واسطه ما مراجعه وکړه. په هان صاحب ما ته احکام راکړو
په خوانی قاضی القضات
کله چې ما ته احکام راکړو پروسې ته شامل شوم. پروسیجر تایسو اته بل اخره بعد لا تنه میاسي ما بش پاورز درس ول مطالعه به میکوله اته نه میاسي ورسې زوار لم په درلسم دي اقرب سماته د امتحان کارت راکې زما ادم سپه امتحان ترسم ما ته دل و خود نه میتونی معلول مایو بستی ته نس کوله په دې پروسه کې ګډون وکې ته تا نه بلک لیست تلې کله به زال ډیر وقتن ز ډیر خفاسولم سینه دا دولت یو سی وکولای سي کاش کې ما منافع شخصي وای کله سي کزي فرد وای خو ما بل دي چې انصراف کړی وو په هر دیش کاسو کې یو کاش معلول مایوب مغلرو اغه خصوصا خزو لپاره خو په څومره تعلیم زمينه ماته سخت شرایط کې برابر سوي ده. بیا نو کله سي دغه احکام په سار باندې دي زلا امتحان چروي ستل سم دلته څو مورد نقص سوي دي. یو خو تبي سوي دي ما پیسې کې بل دي ما کرامت دلته تر سوال لاندې تللی ده نه تنها دي ما بلکې د افغانستان د هر معلول وګړي او د هر خزي حیثیت ته صدمه رسیدلې او دغه پیسې کې تبي سوي ده او د دې کرامت تر په لاندې
سوي ده. اوس غوښتنه هم څه ده؟
د ما غوښتنه له جمهور رئیس کې ده ده سيزر تر زره د ما غاغ واوري په دې موضوع ته رسیدګي وکي نه تنها دي ما پیسې کې دا موضوع کاش کې د ما خواسته شخصي وای ز عام منافع غواړم. او بل یو شی سمته ډیر جالب ده کله سي پوهان صاحب استعفا ورکړي له امتحان راوستم صدا خپل د قانون یو نقص ده کله سي پوهان صاحب
یعنی تاسو د پخواني قاضي القضات احکام لري؟
احکام زلرم اصلي دې سره ده احکام زلرم پوهان صاحب ماته شمولیت اجازه راکړه کله سي پوهان صاحب وړل ولې زله امتحان راوستم کچې قانوني مبنا ولې په منی پروسیجر تای کو ولې دې ماته د حقوقو د فاکولټي ویلو اجازه راکړه څلور کال په ما باندې ولې به د قضا ترن ولې رښتې ویلو ماته ولې اجازه راکړه. دراس دا هیڅ شرعي مبنا نه لري قانوني بنسټ نه لري.
مونږ د صبرې اندر ستونزه د دې په حضور کې د ولسمشر لوایان نظیف الله سالارزی سره طرح کړه. سالارزی صاحب، تاسو به دوی دا خبرې واورئ چې دا خپل دا مشکل تاسو ته وي، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبری اندړ یم د حقوق او سیاسي علومو د پانځي څخه تیر کال په 2019 کال کې څخه فارغ سوی ما فعلاً هم د حقوقي زده کړو خپلواک ملي مرکز کې زده کوونکی یم. او زه کله چې تیر کال په د هوت په میاس کې په 15 تاریخ ما د قضا عالی کورس ته د سټاج د شمولیت لپاره مراجعه وکړه، په هغه تاریخ ما ته دغه د رهبری لخوا ما ته جواب راکړ سوې ته ما یو بای او معلومه یې نسته کولای من هیڅ د قاضي په دې پروسه کې اشتراک وکړي. به ما ورته لیست تاسو استدلال او منطق څه د پدې ساکه دوی برته ما ته راتو ولې سپاساست ماده قانون د طرز تشکیل صلاحیت محاکم ته نشه کولای په دې برنامه کې ګډون وکړي. مرتله ماده هم چې دوی ما سر بس کو رئیس یو څول ما بل څورتو ویل په نتیجه کې خادما رئیس السنا قانون کې داس مرته نه قانون کې داس په نتیجه کې سکه موږ وکړل په قانون کې د ما خبر څه قوا او سمه ولا ما ورته اول خو همدا ماده د لانه نه ده ځکه موږ پیګو چې هر نوع تبعیض او امتیاز د افغانستان د ټولو وګړو په منځ کې ممنوع ده. په اساس د قانون اساسي دي چې د قوانینو مور ده او پر اساس د قوانینو کې قرار لري منند او بل په اعلامیه جهانی حقوق بشر کې په نړیوال اسلامي اعلامیه کې هر نوع تبعیض بشر د وګړو ترمنځ منند ده. اما ما ته جواب راکړ سوی ده او کزه چیر یو شخص و سمه زبل دي چې انصراف کم شاته وسم د ما غوښتنه شخصي نه دي. زه غواړم د هر معلول د هر افغان خزي غږ او چت کم او دغه ماده است په ما باندې تطبیق ورنه ده ځکه کچیر موږ مجله الاحکام ته مراجعه وکړو سیاق مجله
بلانډه توګه لانډه توګه تاسو خبرو کې
میره باندې یو کوم مراجعه کو په غو کې ویل سوي دي وای هغه کس قاضی نس کېدلای سی بستر گو روند او په غو کو کړنی درال سی د ماستر کې کاملا ویني او کنه می اوري کزه چیر قاضی سم ابلاغ کولای سم سمه کولای سم او طرفان دي دوا هم کتل سم دا ماده اصلا د ما په حال باندې تطبیق ورنه ده. زه رئیس جمهور څخه غواړم چې د ما غاغ ووري نتن زید ما حق خپل شخصي غاغ نه د زغړم د عامه منافع خاطر و جنگيغه مبارزه وکم. زغړم سي ار زر تر زر تاسو د ما غاغ رئیس جمهور ته ورسوي.
او ډیر ښه سالارزي سب د دوی په ځواب کې تاسو څه وایي؟
مننه د خور په ځواب کې زبایت په لومړي سر کې ما چې د افغانستان د جمهور رئیس د افغانستان د خزو د حقونو د دفاع کاملا یو غټ حامید او تاسو به دا تیره ورځ اوریدلی چې په کومه کچه چې افغانستان کې خزي په سیاسي برخه کې ګډون لري هغه د جمهور رئیس لپاره د فعلا د منلو وړ نه دي او دا باید دنه حمله زیات شي. د خور په ځواب کې باید ووایم چې تاسو نظر ما کاملا واورېدو. اواز دم جمهور رئیس ته انتقال شي او هر هغه اداره چې تاسو ته دا ممانعت رامنځته کړی دی هغه باید په دې قانع کننده دلیل تاسو ته ولري کوین لري باید تاسو ته دا موقع درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات لا نور هم په مخ کې وسي.
بلې سلارزی صاحب تاسو ما سره څه تعهد کوئ؟
دا کوم باسې تاسو رامنځته کړی دی زه تاسو وایم چې باید تاسو دغه فرصت درکړي. تاسو ته همدې برنامه کې باید هر دغه ادارې چارواکي باید تاسو سره کښېني که تاسو قناعت در د قانون په اساس درکولی شي که نه شي درکولی باید تاسو ته فرصت درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات په مخ کې ویسئ.
او دا امتحان خو د پنجشنبې په ورځ امتحان ده که دا امتحان چېرته تیر سي او زه له دې امتحان چې پاس پاته سم او زه د غواړم یو بل شي غوښتنم تاسو چې لرم زه یو شخص یم زه غواړم چې دې مادې سره داسې مبارزه وسي سپاینده کې که د ما بغوندي کسان د ادارې ته مراجعه وکړي هغه له مشکل سره مخ نه سي ځکه زه دوه وارې په ډېر د ما شخصیت ته دومره توهین سوی ده په ډېر بد شکل زه له هغې ادارې چې راایستلی سوی یم د زړا په حالت کې چې اصلا دا ما ته تحمل وړ نه ده. نجیب الله اکبري ما ته شخصا خپله ویلي وایي ما ماده نیستم که امرای ارارکاس گپ زنم ز ارارکاس یم سید از معلولیم ادی مال افغانستان چی باسی د دې ما حق ما ته نراکوي دا دې ما زم له خپل ټول مدني حقوق چی استفاده کوم.
تاسو یو څه متوجه اوسئ چې د نوي حکومت او ادارې تعهد او ژمنه دا ده چې دا اداره به یوازې او یوازې د افغانستان د خلکو په خدمت کې اوسیږي او دا تاسو ته اطمینان درکول کیږي چې دا نوی حکومت هغه وسیله ده چې د افغانستان د خلکو ارمانونه پکې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. چون زه په دې برخه کې کارپوه نه یم بلې دونه زویله شمه چې دغه زمینه زه تاسو ته برابرولی شم چې تاسو څوک چې مسؤولین دي هغو سره کښېنئ نیخ په نیغه باندې او مل چې باید هغه د قانوني لحاظ نه تاسو ته باید قناعت درکړ شي یا هم باید تاسو ته موقع درکړ شي چې تاسو
بله سلارزای صاحب زو بل غختن هم لري جمهور څخه لرم کچیر ماته دی قضا کی اجازه ول خو به اجازه را کی چیر ماته اجازه رانه کی نو دا دولت باید ما پیسې کی توجه کی ماته باید ما اډیقل ماته باید داس یو جای را کی زوکا ول سم بدالت کی خپل تحصیلات سم کړي لغه سند چیز په متبره شکل استفاده او ګټه واخلم
دا بم تاسو اوریدلی چې جمهور رئیس ویل چې او دا تعهد کړی دی چې دا بل نمرنه جمهور رئیس چې د افغانستان سره محکمه ته یو خزه معرفي کی ول باید خزه چې معرفي کیږي هغه معیارونه چې ضرورت دی ورته دا هغه معیارونه په اساس باندې به دا خزه د افغانستان سره محکمه ته معرفي شي او ولسمشر هم د پخوا کې داشمن او تعهد لري چې هغه خزه چې په قضا او په عدلي او قضایي برخه کې په افغانستان کې کار کوي په هغه باندې لا ډېرې پانګونې شي
سالارزی صاحب کور ودان ژوندې وسي مهرباني حتما موږ به دا مسله تعقیب کو او تاسو همکارۍ نه بیا هم ډېره مننه
تاسو یو کار وکړئ چې ما ته فقط دغه جزئیات راوستوي چې زه پېښم دا کار په کوم ځای کې دی چې موږ تعقیب کړو
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې له موږ سره د دغه ټلیفوني شمېرې له لارې د شنبې او یک شنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمېره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د پاولز لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی زموږ د پروگرام میلمه ده کریمی صاحب محترم ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړې سو پروگرام ته
تاسو نه هم مننه او د تاسو لاله رټول او دونکو ته د زړه له کومې نیکی هیله وړاندې کوم او په افغانستان کې د سولې او ثبات په هیله ستاسو خدمت کې
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف ستاسو په بلنه افغانستان ته راغی او نه مخ کې له تاسو سره خبرې درلودلې په کومو مسایلو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا ټول هیوادوالو ورېدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم تاسو خپل په دې خپې دی چې د سولې لپاره د جنگ او په اصطلاح مصالحه مبارزه وزنې د صلح لار نه ده مونږ باید همیشه په دې ټپو تلاش کې وو په ټولو قدمو کې چې د سولې لپاره د سولې راوستلو لپاره د جنگ نه بغیر نورې لارې هم باید ولټو چې غي جملې نه یو هم داده چې مونږ باید د خپل ګاونډي هیواد پاکستان د نظامی پوزونو سره باید خپل اړیکی وساتو اگر چې دا اړیکی د درې اړخیز کمیټې په شکل کې له 2003 کال راترنن پورې دوام کړی ولی متاسفانه چې په مختلفو وختونو کې همیشه مونږ هغه هدف چې درلودمو د غینه منحرف شو یو وخت کې ډیر سره نږدې شو یو بیا یو حادثه یو پیښه شوی چې هغه بایستې دې شوی چې مونږ بیرته سره لرې کړیو وقفه راغلی
په دغې لیدنه کې جنرال صاحب محترم راحیل شریف صاحب څومره قانع شو چې بالاخره ستاسو
نو ارزو کوم مونږ خپلو هلو هڅو ته همیشه دوام ورکړی په پخوانی حکومت کې هم په مجموع کې پالیسی دا و چې مونږ باید صلح ته کوشش وکړو او په اوسنی حکومت کې د جلالت ما محترم ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی خاصه هیله دادا چې بیل جنگ مونږ وطن ته سولر اولو او په دې کې یو هدایت دا و چې زه د خپل ګاونډي هیواد نظامیانو سره خپل اړیکی وساتم اما غو چې ما راحیل شریف د دویم وار لپاره دلته دعوت کړو او د سره مو خبرې وکړي او خبرې طبي داوي چې مونږ غټ مشکل چې دی په ټول د سرحد کې دی او دا سرحدم داسې یو سرحد دی چې ډیر مشکل دی چې دا کنټرول شي د دوی له خوا یا د مونږ له خوا ځکه ډیر اوږد سرحد دی او راځیم داسې راځي ده چې ډیر اصحاب العبور مشکله یعنی کنټرول د پرسونل او د افرادو په واسطه سر ته سر ناممکن دی نو دلته وزنې لار ده چې زموږ په منځ کې یو تفاهم موجود وي که چیرې مونږ په کومه سیمه کې عملیات کو کوم فعالیت کو
دوی باید خبر وی او دوی مقابل لورینه زمونږ عملیات حمایت کی او که دوی عملیات کی باید مونږ خبر کی چې مونږ په عین ساحه کې داسې تدابیر ونیسو چې دوی ته مومد واقع شي او دښمن په اصطلاح دو طرفه ضربه وویني. غیر له غنا مثلا استخباراتي معلومات سره شریک کړو د دښمن پاکله په دې سیمه کې او د دې لپاره بعضې تدابیر وسنجوو چې د لویو خدا روابط سره نږدې شي، سرحدي قمندانان په وخت او زمان سره یو بل سره تفاهم وکړی شي، د کوم مشکل که پیدا کیږي بله د خبره غټه شي، نور مراجعو ته ورسیږي په ساحه کې په محل کې یو بل سره حل کی او د دې رابطو د ټینګښت لپاره په مختلفو کټګوریو کې باید موږ ملاقاتونه ولرو، یو بل سره تماس ولرو. نو په دې حساب عمومي خبره عمومي په خبرې په همدې چوکاټ کې شوي. بیا نو هغه کومه پالیسي چې زموږ دولت حکومت او یا مشخص وایم جناب رئیس جمهور کومه مشخصه طرحه یا هدایت کړی هغه دا دی چې موږ باید په احتیاط سره قدم واخلو او په مختلفو مراحلو کې اوسو، د دوی نیت وګورو او دا د اعتماد سازی لپاره موږ تدابیر ونیسو چې هغې جملې نه موږ په کوتاه مدت کې د یوې میاشتې په موده کې موږ څو کارونه کوو. اول دا دی چې موږ په تورخم کې پخوا یو مرکز همانګي درلودو چې بیا کله چې امریکایان د سیم نه ووتل وتړل شو، دوی هم لاړل موږ هم لاړو. موږ اوس کوشش کوو چې بیرته هغه احیا کړو او په حقیقت کې سبا زموږ حیاتان د دوی حیات او زموږ حیات هلته ځي خبرې کوي، غواړو چې دا مرکز بیرته احیای مجدد کړو، روابط ولرو، هملته ناسته ولاړه ولرو، یو بل سره معلومات شریکو او که چیرې کوم سوی تفاهم کوم ځای کې پیدا کیږي دوی د حل لاره ولټوي او یوه قدمه پورته ته خبر ورکړي. یو دا مسله. بله خبره دا ده چې دوی زموږ پخوا یو حیات دعوت کړی و چاته زه هم پکې وم چې کراچۍ ته د دوی یو نظامي نمایشګاه د هغې ته لاړ شو، ولې چون زه ډېر مصروف یم په دې ورځو کې نشم کولی چې هلته لاړ شم. یو هیات زموږ بالته لاړ شي د حسن نیت په نامه چې هلته اشتراک وکړي او دوی ته دا معلومه شي چې موږ غواړو دا روابط ټینګ کړو. او په آینده کې به نور هم خبرې کیږي. مثال که چیرې موږ ته دا ثابته شوه چې په اخلاص یو بل سره لاس ورکو، په اخلاص سره مخته ځو، په آینده کې به مثلا بعضي بورسونه کورسونه تعلیم او تربیه دو طرفه تګ راتګ دې خبرو ته به انکشاف وکړي.
جناب صاحب محترم، په افغانستان کې ډیری حمله هم چې کیږي د تحقیقات وروسته دا ثابتېږي چې د حمله پلان له پاکستانه شوی دی، یا په سرحدي سیمو نه چې لغې دغې له خاورې نه حمله کیږي ډیری افغان چارواکي پاکستان ملامتوي. دا موضوع تر کومه پورې له هغوی سره مطرح
کړئ؟ دا چې دا خو واضح ده، ټولو ته معلومه ده، نن ورځ نه ده، 15 کاله نه، حتی له پخوانه ټول په دې پوهیږي چې مثلا دغه فرهنګ د مدرسې او په مدرسه کې په یوازې کې چې دیني زده کړې څوک وکړي مثلا نظامي ګیري هلته زده کوي، دا ټول ته ثابته ده. او دا نن ورځ په خپله پاکستان له دې نه متضرر شوی دی. دوی هم په دې پوهېدلی دي چې دغه فرهنګ او کلتور او د ایدیالوژیکي جنگ د هیچا په ګټه هم نه دی او دوی د چا پروا هم نه لري، دا خپله خاصه ایدیالوژي لري، دوی د هیچا سرحد هم نه پیژني. نو هغې ته خو ضرورت نشته چې موږ په هغې باندې خبرې وکړو چې فلانی هلته دی یا فلانی ګروپ هلته دی څه کوي. په دې اخر وختو کې زموږ بعض اختلافات چې ډیر وخت را پیدا کیدل هغه به په دې و چې دوی به ادعا کوله چې د پاکستان ضد عناصر د افغانستان له خاورې نه کوي، په دوی باندې حمله کوي. او طبیعي زموږ همیشه موضع او موقف هم روښانه دی، او زموږ موقف په اصطلاح څرګند په دې دی چې هغه سابقه لري، اسناد لرو، هر څه موجود دي. اما اوس دوی په دې پوهېدلی دي چې دوی هم متضرره کیږي، دوی همدغه مدرسونه چې هلته تربیه شوي دوی هم متضرره کیږي، دوی هم دې ته آماده دي چې موږ یو تفاهم ولرو. البته راغلو په سرحد کې په اکثره ځایونو کې دا رضیې رښتیا هم دومره پیچلي ده چې سړی په دې نه پوهېږي چې دا پاکستانی طالب ده که افغانی طالب ده، زما ترورست ده، زما په ضد ده که د ده په ضد دی. دغه ترورستان د سرحد د پیچلي اراضي نه د دواړو په ضد د خپل مقاصد لپاره استفاده کوي. نو د دې مطلب لپاره موږ دې نتیجې ته
په استلا غوړو چې ورسېګو چې بیا راځي چې مشترک هر څوک چې دی دښمن دښمن دی کته ولیم دښمن دی کما ولیم دښمن دی او دا د ایدئولوژي لمخې یو شای دی مونږ دا شنو شو ویل چې دا دوست طالب دی دا دښمن طالب دی دا دوست تروریست دی دا دښمن تروریست دی تروریست دی نو بنان مشترکان کې دغه په ضد مونږ موقف ولرو دغه په ضد وجنګیږو ښایي مونږ به دواړه مسؤول شو د دې شر نه به خلاص شو نو په دې دوی هم پوهېدلي دي مونږ هم پوهېدلي یو چې باید یو بل سره په تفاهم مسایل حل
جناب محترم د ناټو سرمنشي راغی افغانستان ته ولسمشر هم دوی غوښتنه مطرح کړه چې د اړتیا په وخت کې به له ملي پوځ سره د ناټو هوایي ځواک په ځینو وختونو کې د اړتیا په اساس باندې مرسته کوي او هغه هم د خبره ومنله د دوی دغه د مرسته اعلان او بل اخره څومره تاسو مثبت ارزوي او بل پښتنه ده چې د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې او د درنو نظامی وسایلو د تجهیز په برخه کې تاسو څومره غوښتنه لري او لکه کوم هیوادونو تاسو غوښتنه کوي
استاد دې سوال پرته زه باید اوس ویم چې هیڅ هیواد یا هیڅ اردو په دې قانې نه ده چې څه ولري همیشه د ارزو ده چې نورم انکشاف وکړي نورم تقویه شي او نورم مدرن او بهترین وسلې ولري په هر حالت کې یعنی هغه مملکت چې حتی په جنگ کې نه وي د ارزو لري چې اردو مدرن شي په اوسني حالت کې چې ملي اردو لري او ملي اردو کومه تعلیم او تربیه چې لري او کومه روحیه چې موجوده ده الحمدلله زه په ډاګه دا ویلشم د الله پاک په استعانت او د خلکو په حمایت ملي اردو ټول خپل وظایف اجرا کولای شي او د کولای شي د خپل هیواد د ارزي تمامیت نه دفاع وکي او د عملاً ثابت کړ په عمل کې ثابت کړ په ټول د کال کې چې شدیدترین کالو متاسفانه وایم چې تلفات مون درلودل اولی دښمن هم تلفات درلودل په دې شدید جنگو کې چې دښمن ټول توان په کار اچولای او په دې تیر وړي کې مون وټوانیدو چې دوی ته ضربه ورکو او دوی ناکام شول دي کوم پلان چې دوی درلودو چې ولسوالي ونیسي او ولایت ونیسي کومه سیمه تر ولکې لاندې راولي په هغه کې ناکام شول ملي اردو د دې توان لري اما د آینده لپاره کوم چې مونږ هیله لرو ارزو لرو غټ ارزو مو داده چې زموږ قوای وایي په هغه معیارونو چې په نوره نړۍ کې دي مجهزه شي هغه معیار ته ورسیږي خپل هوایی ځواکونه په ټولو کټګوریګانو کې مختلفو کټګوریګانو کې ولرو د رادار قواوې دافع قواوې دافع قواوې ولې تاسو خپله پوهېږئ چې هوایی صنف ډېر ګران او قیمتي صنف دی دا وخت او زمان هم غواړي او لویه بودیجه هم غواړي شاید بعضې هیوادونه تر یو حده پورې کومک وکړي لکه اوس ایالات متحده امریکا موږ سره کومک کوي تر یو شمېر مختلفو تیارو چې د 2013 اتلسم پورې به دا پروسه دوام وکړي مونږ ته راکول کیږي چې دا به زمونږ معرفوي او حمایوي قابلیت لا نور هم لوړ کړي ولې کوم هیله چې زه لرم من حیث یو لوی درسیز او هیله چې زمونږ قوای وایي ځواکونه لري مونږ داسې خو یو قوای وایي د آینده لپاره غواړو چې هغه په بین المللي معیارو د هیواد د ساتنې د فضا د ساتنې او د ځمکنیو قوتونو د ساتنې لپاره په مقابل د یو خارجي هیواد یو پوتنسیال قوت وي زمونږ ارزو دا ده اگر چې د ستراتیژي او د پالیسۍ له مخې مونږ هیڅ کلم دا پلان نه لرو چې مونږ په چا تجاوز وکړو مونږ په چا تعرض وکړو د ګاونډیو سره مونږ په سوله او ثبات کې ژوند غواړو ولی د خپل هیواد د حمایت لپاره باید هر توان مندی چې ممکنه ای باید ولرو او دا توان مندی د ضرورت وخت کې زمونږ اړتیاوي باید پوره کړي.
بله کورودان جناب صاحب فقط یو پښتنه غواړم درسته پښتنه په توګه مطرح کړم چې د افغانستان جګړه له وسلواله مخالفینو سره زمکنۍ جګړه او بل اخر چې افغانستان ملي پوز هوایي تجهیزات هم لري دغه جګړه به بل اخر تر کومه پورې دوام کوي د جګړې لمن به تر کومه پورې وغځيږي د ته په کتو چې هر ورځ د مخالفینو تلفات شمیره هم نشریږي او د افغان ځوکونو هم
او زمون د ټولو هیلم داده چې ترڅو به جنگو نو ما خو مخکې تا ته په شروع کې عرض وکړو چې د دنیا ټول جنگونه کته مطالعه کې بل اخره په مصالحه په گفتگوی په مذاکره په اصطلاح پای ته رسیدلی دي یعنی دا سه هیڅ یو جنگ په تاریخ دی هغه کې نشته چې هغه مطلق او د نظامی په زور سره نتیجې ته رسیدلی وي نظامی قوت د سیاست یو وسیله ده نو بنان دا وسیله باید د سیاست د حمایت لپاره په قوت سره موجوده وي د دې لپاره چې سیاست په اصطلاح موافق وي باید نظامی قوت غښتلی وي نو موږ د خپل اردو
د تقوی لپاره کار کوو، ولې جنگ د حل لار نه ده. نو موږ باید دې ته کوشش وکړو چې د سولې له لارې د مسایلو مشکلات حل شي. بیا هم په مجموع کې که موږ فکر وکړو، اخوم د دې وطن بچیان دي، دی خوام د دې وطن بچیان دي، هر خواته چې مري د دې وطن بچی بری. نو اختلافات که چیری موجود دی، هغه د سیاست له لارې، د تفاهم له لارې که حل شي، ډیره به ښه وي. دا زموږ غوښتنه ده، دا د حکومت غوښتنه ده. ولې د دې غوښتنې رسېدو دپاره زه بیا تکرار وایم، موږ باید ملي اردو هر څومره چې کولی شو تقویه کړو، هر څومره چې کولی شو پیاوړی کړو، چې موږ په هغې خوا کې په هغه استقامت کې روان یو. نوی حکومت دولت دې ته توجه لري چې برسیره پر هغه باندې برسیره په دې باندې چې بیلنلی ټولنه موږ سره کومکونه کوي، بیلنلی ټولنه موږ سره مرستې کوي، خپله دولت هم په راتلونکي کې په پلان کې لري چې بودیجه ورته وټاکي، او د بودیجې په انکشاف سره ملي اردو هغه اړخونه چې مثلا نور هیوادونه کومک راکوي موږ باید خپله پوره کړو. نو دا البته د آینده هیله ده. اجالتا مونگ الحمدلله دیدی قوت روی دی خپل خورینا پو سنه حالت که دفاع وکو، ولی دا اینده دی پارا باید مون قویو.
افغانستان دا پوز لوی درستی ستر جنرال شیر محمد کریمی کور ودان چی دا حقیقت سده پده پروگرام که زموک میل مشوی.
راپورونه، مرکه او تبصره پخپل وقت لازادی راڈیونا.